Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض 1499 د ثور 43مه او د میلادي 2000 د می 14مه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، وال اوري چې د ننګرهار او کابل له خنړیو حمله وروسته ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې مو د دې سات خبرونو ته راوړم. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ترامپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خنړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو طالبانو او بخشي په کابل کې وسلوالو کسانو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې په مهال انتحاري برید وشو چې په دوو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوی او تر نیوی ډیر نور ټپیان شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملی ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 9 تنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والي حلیم فدایي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 6 تنه له حقاني شبکې سره د لاس درلودلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط درلودلو په تور ول شي ویدي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشوي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې په خو اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولې دي. کریستیلیانا جورجیا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکوله چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کیلي مکنین پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونۍ په کورونا وایرس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته، یعنی له دوشنبې راهیسې، مایک پینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې تر ورځې به خبري غونډه کې هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه وانخیسته. زمو شخله ازادي راډیو او ریډا ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري ولسمشر غني د کابل او ننګرهار له خونړیو حمله وروسته امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونۍ حملې غچ به واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیان منوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدای شي او همه مطالب زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نیټو دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو تروریستي ډلو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته د ورتګ ور له مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ بریدو شو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 2 څلوېښت تنه ووژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالبان او داعش وبلل او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفاع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خاله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. شغلي امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات د فتن نشي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وای چې همدا د بریالیتوب لار ده.
تنها تعرض په واسطه باندې کار وکړل ستاسو راځي چې تعرض په واسطه باندې کار له دښمن اخلو. وخت چې کارم له دښمن واخیسته نو ما فکر اما شرط دا ده چې تعرض په ټول اساسات باندې ولې دا چې جبري نه غیر طرفات کوم څه ورنه راوړي
وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېشي.
د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي وسلوال مخالفان په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبانو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. دغه زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دینی او مذهبي اصولو برابر کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون له غرمې وړاندې نږدې 11 بجې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واورئ.
د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې پر ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کیدی شي. د دوی له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونه ور ده چې د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ چاودنه وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تلی پر مسجدونو جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلي میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. دی جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ به
تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کې مړه او ټپیان شول مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یوه زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکي وګړي په نښه شول. ورځپاڼه لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران، طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډوډ حالت کې دي، ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لات پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي، روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. رسپانه زیاتوي، حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي، تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورځپاڼه لیکي چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حملې ثبت کړي دي. په دې حملو کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې له خنډ جوړولو نیولې تر ګواښلو، تښتونو، تیری او سوځولو پورې بېلابېل موارد شامل دي. ډیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب ان میل لیکي، د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداری ورکوي چې طالبان د خپلو حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته اوښتي او دغه شان عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. رحمت افغان په دې اړه راپور لري.
د طالب زندانیانو له آزادۍ دو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. هغلی فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجوبلی زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې اټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپلې حملې زیاتې کړې. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. له دې سره په خوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل شوي. له دې سره په خوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپوه دولت وزیر وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ولیدي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی. او دا حالات د پښتنه وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري د سولې توافق نه دی نقص سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 30% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا وایرس په خپرېدو په افغانستان کې د هوایی چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د روټرز خبري اژانس په وینا د اریانا افغان هوایي شرکت په 100 کې 1.5 کارمندان ښځې دي او کام ایر هوایي شرکت هم 116 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د ونی شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کامیر هوایی شرکت د افغان کارکونکي ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکارانې مایوسه شوي او د کامیر هوایی شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر خزینه افغان کارکوونکو په زیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدری چې په 40 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په ژوند کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وي او په کورونو یې کېنولې وي. په افغانستان کې د هوایی چلن شرکتونو په بیلابیلو پوستونو ښځې ګمارلې. د اریانا افغان هوایی شرکت د 1500 تنو کارکوونکو په 100 کې 1.5 ښځې دي. په خصوصي هوایی شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایی شرکت له چارواکو یو دی د روټرز خبري اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په 100 کې 85 ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس 201 نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح وویل له دې سره د کرونا وایرس ټولې پیښې تر پرونه پورې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ته ورسېدې. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي 80% افغانان به په دې وایرس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که افغانان دې وایرس ته جدي پاملرنه ونه کړي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایرس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجروح وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 201 کسه په دې ویروس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمیر 4,903 ته ورسېد. د ښاغلي مجروح په خبره له ماسک څخه استفاده په خپلو منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد دي چې کولی شي په دې ویروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کسه د دې ویروس له امله مړه شوي او 614 کسانو بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سپینمانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کرونا وایرس له امله له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پینس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤول په کرونا اخته شو. د موضوع تفصیل احمد شبر اوروي.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشه د کرونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل کات میلر تېره اونۍ په کرونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنې له دوشنبې راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پینس په خپل پریکړه کړی ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لري شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپل پریکړه ده چې تر څه مودې به لري پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کرونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پینس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبرې غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کرونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کرونا ټیسټونه وشي.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونه ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لشته لږه 240 تنه ووژل شول او تر نیوي ډیر ټپیان شول. ولسمشر غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 9 تنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والي حلیم فدایي تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي. تاسو زموږ خپل ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په مزرني صفه 12.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه
دا بیګه د چي د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې فاميلي سره راغوړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلکو په دیش پني او دا ورځي چې بیا دی
دا نکري بیا دی نو په لاس څوک دی
یره دې چې په درته دروغ دم چې خپل نه مطلب څه څه دروغ درته وایم واده ورې ده چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی دی واده کني ما خپل مال وخت شپږ زمون دی په خدای نکري زو زه نه مرغله چې دوی څه کوي
بیا سبا ته چې کله نوې تاسو وړي کنه څه رقم وړي پچیش کې وړي
موټر کې بس دغه خر کې چې رقم دکانونه دی هغه تیراولي بیا د 5000 ګول پوشکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتل له یو به دی په لوتل له په پړو نه به په یو کې کنه وړو د نه به کم خپل چوکو کم انجلی به هغه به بل خو کې کنه وړو د دې به خو روانو اخره به چې کوچانو ورو چوک به غړې داو چا به ډولونه والا به دغسې کار و. اوس خو د موټر کار دی، اوس خو کمرې پیدا شوې دي، هغه ټپ والا موټر کې ورته ولا چې را روان وي، اوس دغسې معامله ده.
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوې وړي هغه وایي کنه لنډۍ وایي. کوم واده کې د لنډۍ ویلي؟
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدلی نه یم، یو مې لنډۍ نه دي ویلي، لیکن ډېر عمر مې پشپنۍ کې تېر کړی دی. خو نه نه
ویلي
په دې یقین وکړه چې ما سره به د سورة یاسین سپاره وه او ټوله ورځ به ما دغه ویلي د لنډۍ کار مې نه دی کړی.